Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه ته هر کله نن چهارشنبه د 14 هجری لمریز کال دی ویګي حسن بولې د میاشتې درويشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده. دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لاندې خبرونه. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 30 ډیر نور ژوندي نیولي دي. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیاتو بلل چې په وینا یې په وژل شو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. طالبانو دا داسې مهال کړی چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې طالب وسلوال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسیرولو وروسته وژني. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروسته یوه میاشت کې د سیلونو او زلزلو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 215 نور ژوبل شوي دي. ساکل د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلونو او توپانونو له کبله د مرګ ژوبلو تر څنګ خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوښتي دي. له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي طبیعي پیښو زرګونه جریبه کرنیزه مځکه له حاصل سره ویجاړه کړې او د غراضې ګڼ کورونه وړاند کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د پیښو له زیانمن شوو سره یې مرستې کړي، خو اکثره زیانمن شوي وایي مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم وي ډېرې لږې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په ننګرهار کې د نجیب ترکی په نوم د لوبغالي دوهم فاز بشپړ شو. دا لوبغالی له ورچاپېره شوي دیوال سره په څه کمات ویش جریبه مځکه کې جوړ شوی. د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تفصیل کې د لوبغالي احاطوي دیوال ورسره څنګ کې چمن کرل او همداراز د پیچونو جوړول، د برق یا برېښنایي سیستم جوړول، دا هغه چارې دي چې بشپړې شوې. او د سرسنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ډېر ژر هغه لارو چارو نه استفاده وکړي چې دا فرصت رامنځته شي تر څو د دریم فیز چارې هم پیل شي.
د کرکټ په اړه له یو بل خبر سره سم، د کرکټ مشهورې ویب پاڼې ایس پی این د آسیا د شلو اوره جام په سیالیو کې د برخوالو ټیمونو غوره لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران شامل دي. د ویب پاڼې د هند دوه، د پاکستان درې او د سریلانکا څلور لوبغاړي د خپل غوره ټیم په لیست کې راوستي دي. د آذربایجان پوځوي د ارمنستان پر زیاتو برخو یې ډزې کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي چې د آذربایجان په حملو کې د هیواد لږ تر لږه 940 سرتیري وژل شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې له ډیرو کلونو راهیسې پر نګور نه قرباغ لانجمنې سیمې اختلاف لري یو وار بیا ترنګلې شوې دي. آذربایجان وایي د ارمنستاني ځواکونو د لمسوونکو اقداماتو په ځواب کې پر دې هیواد ډزې کړې دي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت یو وار بیا راولوید. پرون د پاکستان په آزادو بازارونو کې هر ډالر په 240 روپیو تبادله شو. د اسعارو د کاروباریانو په وینا پرون سه شنبه د پاکستان په بانکونو کې یو ډالر په 202 روپیو خو په آزاد بازار کې په 240 روپیو تبادله شو. صرفان وایي د روان سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په لوېدو دی او په تیرو 14 ورځو کې ارزښت لږ تر لږه 10 روپی رالوېدلی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي د یوې ستور بیړۍ په وسیله د یوې آسماني تیږې د تګ لوری بدلوي. ناسا غواړي خپل ستور بیړۍ چې دارت نومیږي له یوې آسماني ډبرې سره چې د مورفوس نومیږي ټکر کړي. د ناسا دا ستور بیړۍ په ساعت کې 40,000 کیلومتره سرعت لري. ټاکل شوی د ناسا ستور بیړۍ د سپتمبر په 26 نیټه له د مورفوس سره ټکر وکړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 30 ډیر نور ژوندي نیولي دي.
یو ځای دوی محاصره سو او 45 تنه ژوندۍ ونیول سول. په دوی کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 تنه په نښتو کې لمنځه تللي وو.
د طالبانو د حکومت چارواکي د ښځو او نجونو حقونو ته درناوي په اړه په کور دننه او د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په وړاندې وایي ښځې اوس په افغانستان کې په امن کې ژوند کوي. آیا ښځو ته دا خبره د قناعت وړ ده؟
که ښځه امنیت لري نو ولې وظیفه ته نه ځي؟ که ښځه امنیت لري نو ولې نجونه نه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ شي؟
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې. له زده کړو د نجونو محرومي دا یو شمېر کورنۍ دې ته مجبوره کړي چې له افغانستانه کډه وکړي.
دا چې زما لور د ووم صنف کې د خپل صنف اول نمره وه نو همیش به ځورېدله او د هغه د ځور او تکلیف له وجې به مونږ هم په تکلیف دلو. دا باعث شو چې زه تصمیم ونیسم چې افغانستان ترک کړم.
د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ور وسپاري. مسعود اظهر څوک دی؟
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندي فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. په د باندې ډېر تورونه دي.
د غرض افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په امراسته وړاندې کوم. طالبان ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې په نوم تر څلوېښتو ډېر وسلوال وژلي او تر سلو ډېر نورې ژوندې نیولې. طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې طالب وسلوال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسیرولو وروسته وژني. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت ویندوی وای په پنشیر کې جګړه چې څور زی دوام وکړ اوس درېدلې ده. زبیح الله مجاهد تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دوه ورځې مخکې په پنشیر کې په دوه او درې سیمو کې لغرو څخه ځینې شریر باغیان هڅه کوله چې راسي او فیرونه وکړي په اواره کې. د اسلامي امارت مجاهدینو هم عملیات پسې شروع کړل. یو ځای دوی محاصره سو او 45 تنه وروسته له دې نه چې محاصرې ته کړي لاندې راغله ژوندي ونیول سول. او په دو کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 تنه په نښتو کې لمنځه تللي وو. دوی نه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. قومندان فهیم کمانډو په نامه، قومندان جواد او قومندان محمد یار په شمول 15 تنه وزل شوي دي. او همداراز د روخي ولسوالۍ او د سارک دری ټول هغه کسان چې اسلامي امارت ژوندي په لاس ورغلي 101 تنه دي.
له بلې خوا د سیمې یوه اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملي مقاومت جبهې 8 وسلوال کسان له نیولو وروسته وژلي دي. د ده په وینا په وژل شویو کې قومندان محمد یار هم شامل دی. د ملي مقاومت جبهې تر اوسه پورې د طالبانو د ویندوی زبیح الله مجاهد د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې د هغوی نظر واخلو خو زموږ تماس ته یې ځواب ونه وایي. د ملي مقاومت جبهه ویندوی صبغت الله احمدی دوی ورځې وړاندې یعنی د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي وو چې طالبانو د فراج، آبدره، حصارک، منچور، عبدالله خیل، شابه، د درې او ابشار په کوماندو، پیشغور او خنج پر پوستو بریدونه کړي او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوي دي. خو یو ورځ وروسته یعنی د دوشنبه په ورځ په پنشیر کې د طالبانو د والی ویندوی ابوبکر صدیق د ملي مقاومت چپې د ویندوی سرګردونی او د جګړې پیشیدار راتره د وویل
بس اونچنانه که دوامش درگیری های
د جګړو ادعا چکیږي داسې څه نشته. خو که په یو نیم ځای کې کوم یاغي او باغی وي به له شک په هر ځای کې چې وي د اسلامي امارات ځواکونه ورپسې دي تعقیبوي.
اسلامي و د مارزونه هستن تعقیبشان میکنه.
خو څو سرچینو آزادی رادیو ته ویلي چې څو سوه وسلوال طالبان له سپکو او درنو وسلو سره په کرامان دره کې لوړو ځایونو ته تللي دي. دغو سرچینو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپلو نومونو له ښولو ډډه کوله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کمپاین پیل شوی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو هو زه غواړم چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي په نوم هشټګ پیل کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو هم د پوهنې د سرپرست وزیر وروستۍ څرګندونې چې ویلې د کورنیو مشرانو نه غواړي لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي او په ټولنه کې ځینې حساسیتونه موجود غندلي او په دې اړه یې تون غبرګون ښودلی دی. له بلې خوا دغه راز د لزده کړو د نجونو محرومېدا یو شمېر کورنۍ هم دې ته مجبوره کړي دي چې له افغانستانه کډه وکړي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر د وروستیو څرګندونو په تړاو چې ویلي و افغان سپینګری نه غواړي له 1400 کلونو پورته لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي سخت غبرګون ښودلی دی. د دوی له ډلې ځینو د سې شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خویندې زده کړې وکړي. د ننګرهار پوهنتون استاد وحدت الله خپلواک چې تازه جاپان ته کډوال شوی آزادۍ راډیو ته ویل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو بندولو دې ته اړ کړ چې افغانستان پرېږدي.
دا چې زما لور د ووم صنف کې د خپل صنف اول نمره وه نو همیش به زوریدله او د هغه د زور او تکلیف له وجې به مونږ هم په تکلیف دلو. نن هم د مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. همدا باعث شو چې زه تصمیم ونیسم چې افغانستان ترک کړم او جاپان هیواد ته راشم.
د ښاغلي خپلواک لوڼې ښایي نیکمرغه وي چې د پلار په مرسته له افغانستانه وتلي او په یو بل هیواد کې زده کړې پیل کړې وي. په کور دننه له شپږم پورته د بېلابېلو ټولګیو سلګونه زده کوونکي شته چې د ښوونځیو برخلیک یې نامعلوم دی. امین الله د یو 15 کسیزې کورنۍ مشر دی. درې لوڼې اوسمهال ښوونځي ته له تګ راګرځول شوي دي.
زه د وزیر صاحب معرف نه بالکل دا خبره نه منم چې وایي چې دا خلک جنکې باندې چې مکتب ته ورنسي. دغه نه چې دا خلک اوس خپل ځان یو خبره جوړوي. ما درې لورګان میدي چې درې د مکتب نه پات دنیا وګوره دنیا په چیر روان دي او دا خلک وایي چې افغانستان خلک نه مني. زه منم دا جنکې چې مکتب ته ورنسي آینده بالکل تاریخ ده.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو غونډې ته د ازادۍ راډیو د خبریال د یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې افغان سپینګری نه دی حاضر چې 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړې شي. د ښاغلي منیر دا څرګندونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو هو زه غواړم چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي په نوم په فیسبوک او ټویټر کې هشتګ پیل کړی او غوښتنه یې کړې ده چې د نجونو په وړاندې دي د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. دغه شان په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې یوه ډله سپینګیری او ځوانان ښکاري چې په لاسونو کې په دری او پښتو ژبه لیکلي شعارونه نیولې دي. په دې شعارونو کې لیکل شوي نجونې حق لري ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي. زده کړه په نارینه او ښځه فرض ده او زه غواړم لوڼې او لمسیانې مې ښوونځیو ته لاړې شي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامه له مرستیال مارک پوتزل سره په لیدنه کې د نجونو د ښوونځیو پر خلاصېدو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې نړیوالې ټولنې هم په وار وار د طالبانو له سرپرست حکومته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې لا هم د نجونو ښوونځیو ته د خلاصېدو شرایط نه دي برابر.
په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي ویلي طالبانو له واک ته رسېدو څه باندې یو کال وروسته لا هم د افغان ښځو وضعیت ناوړه دی. مونا ایول دا خبره په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو 15 غونډې ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې ایسار دي چې نړۍ د حل توان نه لري. هغه د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونې د مخالفانو او منتقدانو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره وکړه. اسمت سروان پر دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته ساپۍ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې طالبان وایي ښځو ته امنیت راوسته دی. ستاسو نظر څه دی؟
دا استازي مونا چې کومه خبره کړې ده دا خو یوه ښکاره خبره ده. د افغانان ښځو وضعیت ډېر خراب ده او ورځ په ورځ بدبختره کېږي. اوس چې موږ ګورو وضعیت ډېر خراب شوی ده او تاسو په سوشل میډیا او نور نړیوال ټول ګوري په سوشل میډیا په هر ځای چې د ښځو وضعیت څونه پاته ده او دوی کولی نسي حتی سمه دا راحت سا وباسي په خپل کور کې باندې. د دې خاطره که ښځه وخته
وظیفه ته تلل او نجونو ښوونځي ته تلل اوس ټولې په کور کې قراره ناست دی، هېڅ شی کار کولی نه سي، ځکه که دوی غواړي چې خبرې وکړي، که دوی غواړي چې خپل دنده ته ولاړ سي، خو دوی نه پرېږدي. نو زما په نظره دا خو یوه ښکاره خبره ده ټولو نړیوالو ته.
په جنیوا کې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه او هغې ته د یو شمېر افغان البته مخکښو ښځو وربلل. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره او د طالبانو د دریس په بدلیدو کې ستاسو په نظر څه اثر لرلی شي؟
لري شل فیصد زما په نظر، شاید به څلوېښت فیصد، مګر دونه ډېره اغېزه نه دی. که دونه ډېره اغېزه درلوده نو بس موږ اوس یو نتیجه درلوده، یا نجونو ښوونځي ته تلل او یا ښځو خپل دنده ته، مګر هېڅ یو هغې نشته. یوازې امنیت، امنیت موږ چې وکړو وخورو هغې کالي واخلو، چې شی وکړو امنیت سوی، یوازې امنیت بند او دا څونه قیمتي سوی دی. هېڅوک خپل د خوراکه شیان اخیستلی نه سي. دوی نه غواړي ښځو په جامعه کې کار وکړي، ښځو په صحنه کې واوسي. اکه لږ مونږ په سوشل میډیا کې ګورو که دوی ظاهر سوی د نجونو، د هغه څونه بندیز دوی باندې، د ماکس بندوي او وایي جاب وکړي، دا داسې نور خبرې. مونږ په یو امنیت باندې چې کولی نه سو. که ښځه امنیت لري نو ولې وظیفه ته نه ځي؟ که ښځه امنیت لري نو ولې نجونه نه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ سي؟ او دا نه، هماغه وخت چې په ناروې کې غونډه نیول سوی وو، دوی ویلي وو چې مونږ مکتب ښوونځي خلاصو، تر اوسه مکتب خلاص کړی نه ده. ټول نجونو بیچاره په ډېره بده وضعیت کې دوی ژوند کوي، دوی ته بیخي تکلیفونه پیدا سوی ده، ځکه دوی نه غواړي چې ښځو صحنه ته راسي، ځکه طالبان هماغه طالبان دي او پخواني طالبان دي. دوی دریځ زما په نظر هېڅ وخت نه تغییر کوي او دوی په خپل خبره باندې همداسې ولاړ ده.
د ښځو د حقونو فعاله ښایسته انصافی وه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي د بریتانیا په تازه مرسته به د لکونو افغان میندو او ماشومانو لاسنیوی وکړي. بریتانیا افغانستان ته د 28 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړې ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي بریتانیا له افغان ماشومانو سره نږدې 1.5 میلیون ډالره مرسته وکړه. یونیسف پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د بریتانیا په څه باندې 28 میلیون ډالره مرستې به 1 میلیون او 14 لک کسانو ته چې شدیدو بشري مرستو ته اړتیا لري، خواړه، د څښاک پاکې اوبه او د ماشومانو د ساتنې خدمات برابر کړي. د ادارې همدارز ویلي په دې مرسته به 1.4 لک ماشومانو ته خواړه او نور ضروري مواد رانیول سي. ټاکل سوی چې د دغو پیسو یوه بله برخه څه باندې 900,000 خوارځواکو ماشومانو ته ځانګړي سي. د دې ترڅنګ په پام کې ده چې 350,000 کسانو ته روغتیایي او وقایوي معلومات او د څښاک پاکې اوبه برابرې سي. د یونیسف په وینا د بریتانیا لخوا د مرسته سویو پیسو یوه برخه به پر 800,000 امیندوارو ښځو او هغو ښځو چې ماشومانو ته شیدې ورکوي ولګول سي. د تیر کال د اګست پر 15مه د افغانستان د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته افغانستان په سرعت د اقتصادي بحران لوري ته روان دی. کتونکي د لویدیځو هیوادونو د مرستو د کمیدو ترڅنګ وچکالي، پرله پسې سیلابونه، زلزلې او نور طبیعي آفتونه د دې سبب بولي چې د افغانستان د نفوس لویه برخه په بهرنیو مرستو متکی سي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایویا هم دغو عواملو ته اشاره کوي او په ځنګړي ډول د افغان ښځو د کړاوونو د زیاتېدو په اړه وایي. وچکالۍ، خوارځواکۍ، د ناروغیو پراخوالي، د جګړې زیانونو، کمزوري اقتصاد او کمزوري خدمات د ماشومانو او ښځو ستونزې سختې کړې دي. شغلی ایویا د بریتانیا د مرستې د هر کلي ترڅنګ ویلي دا پیسې به یونیسف ته امکان برابر کړي چې په افغانستان کې د نجونو، هلکانو او ښځو بیړنیو اړتیا ته ځواب ووایي. یونیسف مخکې ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیون ماشومانو ته مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق تر دې مخکې هم په بیلابیلو برخو کې له افغان ماشومانو او کورنیو لپاره د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
راپور نوایی ده پاکستان حکومت په افغانستان کې طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ونیسي. جیش محمد تنظیم په پاکستان کې منع اعلان شوی دی. مسعود اظهر په دې تورن دی چې په 1999 میلادي کال نیپال ته تلونکي هندي مسافر وړونکې الوتکه یې کندهار ته تښتولې وه.
د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه رسمي لیک کې په کابل کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د جیش محمد د وسلوالې سخت دریځې ډلې مؤسس او مشر مولانا مسعود اظهر عمومي او ونیسي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یوه جکپوري چارواکي د نوم د نښولو په شرط ورته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته په استولي لیک غوښتنه کړې چې د مسعود اظهر د اوسېدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي او وینیسي، ځکه چې د پاکستان په باور نوموړی د افغانستان په کوم ځای کې اوسي. خو د پاکستان د بندونو چارو وزارت وایي دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ازادي راډیو د کندهار انګلیسي وی پاڼې چلوونکی ابو بکر صدیق د مسعود اظهر په اړه وایي
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندي فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. نو په د باندې ډېرې تورونه دي او د ملګرو ملتو نورو تروریزم په لیستونو کې هم دی. نو په دې خاطر ډېر وخت پاکستان یو ډول بندي کړی و، په کور کې بندي کړی و. په ماولپور د پاکستان یوه ولسوالۍ ده د پنجاب په ایالت کې، او اوس که د اخلاص شوی و افغانستان ته تللی وي او پاکستان غواړي، نو دا د دې ښکارندوی دی چې په پاکستان باندې یو څه نړیوال فشار دی چې په افغانستان کې هغه څه د تروریزم ځالې جوړې نشي لکه د طالبانو په پخواني حکومت کې چې جوړې شوې وې.
مسعود اظهر په 1999 میلادي کال د طالبانو د حکومت په تیره دوره کې د یوې هندۍ مسافر وړونکې الوتکې په تښتولو کې په لاس لرلو تورن و، او له همدې کبله هند له پاکستان څخه د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوله. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وایي باور نه لري چې مسعود اظهر دې په افغانستان کې وي. د زیاته کړه
ما په اند د پاکستان لخوا د جیش محمد د مشر مسعود اظهر غوښتنه له طالبانو څخه د دوو هدفونو له مخې شوې ده. یوه دا چې هند ته وښيي چې څه د پاسه شل کاله د مخه هندي الوتکه د پاکستان په اشاره نوی یرغمل شوي، بلخوا غواړي هندي سیاستوال شکمن کړي او ورته وښيي چې طالبان له هندوستان سره په دوستانه اړیکو کې اخلاصمند نه دي.
خو پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته په استولي لیک ویلي چې شایي اظهر په ننګرهار یا کونړ کې وي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به واورئ چې د غزنی چارواکي د ولایت د کورنیو او نړیوالو سیلانیانو د ورتګ د زیاتوالي خبر ورکوي. خو لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. برتانوي ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د چارډ بینټ وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکي. د ملګرو ملتونو یو کارپوه په داسې حال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حیرانوونکي ځپنې راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما طالبان د خپلو څو ښځینه افغان کارکوونکو په ځورولو تورن کړي دي. ګارډین لیکي یوناما په وروستۍ اعلامې کې ویلي چې درې ښځینه کارکوونکې چې د دې سازمان لپاره په افغانستان کې کار کاوه په وروستیو کې د طالبانو د وسلوالو کسانو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي او ورڅخه تحقیقات شوي دي. یوناما دغه اقدام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو په وړاندې د ځورونې یوه راڅرګندېدونکې بېلګه بللې ده. د ګارډین په لیکنه ملګرو ملتونو په فوري توګه دا ډول کړنو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د دې سازمان د ټول پرسونل د امنیت د خوندیتوب په اړه کړې ژمنې عملي کړي.
خو طالبانو د دې سازمان د افغان کارکونکو د نیولو خبره رد کړې ده. ګارډین وړاندیل کې دا پېښه داسې مهال رامنځته شوې چې د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه د مخالفانو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز دی او استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. امریکایي فارن افیرز مجلې په دې پوښتنه سره چې آیا واقعا په افغانستان کې د اوږدې مودې کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. فارن افیرز لیکي یو کال مخکې په افغانستان کې ډیموکراتیک حکومت ړنګ شو او د مجلې په لیکنه له افغانستانه په سپکاوي د امریکا د پوځي او ملکي پرسونل وتل او د شاوخوا سل زره افغانانو ایستل هم د واشنگټن او متحدینو لپاره یوه دردونکې مسأله ده. د فارن افیرز په لیکنه اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د تاوتریخوالي کچه په ټول هیواد کې د پام وړ کمه شوي خو د ښځو حقونه د رسنیو ازادي او د هغو کسانو امنیت چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړ کړی هم زیخ زیات کم شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تېره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو 50مې غونډې ته وویل چې په اوس وخت کې افغانان د بشري حقونو له یو جدي بحران سره مخامخ دي او داسې ښکاري چې نړۍ په حل کې پاتې راغلې ده. فارن افیرز وړاندې لیکي په افغانستان کې د رامنځته شوي نوي وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. آیا نړیواله ټولنه باید طالبان په رسمیت وپیژني؟ آیا ډیپلوماسي یا د بندیزونو لګول به طالبان مجبور کړي چې خپل دریځ بدل کړي؟ آیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو نوی نړیوال ګواښ د راتلونکي په حال کې دی؟ دا هغه پوښتنې دي چې پر افغانستان د تیر کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده. ازادي راډیو اوري د سهار وو بجې او 20 دقیقې کیدونکې دي. په غزنی کې طالبانو او فرهنګ او بخې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي غزنی ته د کورنۍ او نړیوالو سیلانیانو د ورتګ د زیاتوالي خبر ورکوي. د چارواکو په خبره د تیر کال په پرتله غزنی ته اوس د بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. نور په دې رپورټ کې
دا تور شزو په ګډون یو لستنه سیلانیان چې له تایلند څخه غزنی ته راغلي دی وايي په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږۍ د دغه ولایت له یو شمیر تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه سیلانیان وايي له هرات او کندهار ولایتونو څخه وروسته غزنی ته راغلل او د دغه ولایت بالاحصار، سردار غونډۍ او د غزنی تاریخي منارې ولیدې. سمارت د دغه یولس کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي د غزنی د تاریخي منارو په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل خوشاله دی چې له خپلو لسو ملګرو سره یو ځای دلته راغلی او د دغه تاریخي او کلتوري ولایت له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. نوموړی وایي غزنی ښار او د دغه ښار ډیری سیمې د دوی لپاره د تعجب او زړه راښکون وړ دي.
I think it's missing because
zamapan za fikr kawm mog da khpal lumrani plan la mkhhi pa ghazni ki tam shu aw kala che mo tol khar wali da no po shu che da de rakh kole darada mog da ghazni minarun ta ham laaru che khara aghizmanu aw hal ta dalmar luedo nandara de rakh kole wa او به موږ له خپل دوستانو سره تیر شپه دلته پاتې شو او لا هم په غزنی کې ډیر وخت لرو.
تر دې درې میاشتې وړاندې هم درې تنه ایرانی بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مشلتنه بهرني سیلانیان درلودل چې له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه خو دغه شمیر سر زیات سوی دی.
سخ کال په 1412 مریز کال کې تر اوسه پورې چې د کال نیمایی ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو چې څلور کسان مخکې راغلي وو او 11 کسان اوس راغلي وو د تایلند هیواد څخه چې دوی ته مو راهنمایي وکړه.
غزنی د افغانستان له ښکلو لرغونو او زیات شمیر تاریخي ابدولرونکو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت یې د بهرني او کورني سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه هم په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدلی شئ. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. په څو شېبو کې زما همکار سلطان محمد سرور بره خبري مجله وړاندې